کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې دا اجرا کو، که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې، همدارنګه زموږ حرکات، دا ټول سیستم، نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم، دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی، چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یوارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی، هغه خپل په ځان کې چې دی، درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده، هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی، حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي، په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي، دا د درختي په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي، مثال د کوم غړو څخه لاس ته راوړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رارسولي نورو، دا دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی، دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسوي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکزون د تر ډېره برخه چې ده، هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې سوی ده، پوښل سوی ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی، هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دوی سایتوپلازم او هسته دا پکښې کې مشخص دي، او جوړښت یې پکښې کې مشخص دی، یعنې په ټولو کې وجود لري. نور دوی چې دي، د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري، چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي، او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي و نخاع ته لېږدوي، او د نخاع څخه دغه رقم و مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي، هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي، هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ چې کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ چې شي لېږدي، ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ څه کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه کېږي اړیکه نیسي. سایناپس چې دی، د سایناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري، هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دي، د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دي او یو هم مرکزي اعصاب دي. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټول سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چی په نامه سیدیږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدیږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجایتونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزی عصبي سیستم ته. په مرکزی عصبي سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز د مرکزی عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایو په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغې د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي؟ مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت، دا ټول څه کوي؟ د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نور برخو سره څه کوي؟ اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسې چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیاو او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولای شي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په د خپل د مغز تر ټولو لویه برخه ده، چې ډېرې لوړې ژورې پکې کېږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې دا هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه چې کیږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دی هغه چې کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده، چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعيتلري او تر لوی دماغ کښته موقعيتلري لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعيتلري چې مهمه دندې سرته رسي. د مثال په ډول موجوای چې هیڅ معلومات پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي، حرکي فعالیتونه چې دي هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کېږي مربوط، یعنی په هایپو تلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کېږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چې راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکني مغز کې، موږ وویل چې تر چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي، د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د چې کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کېدلی سي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په د مغز په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی لس فیصد مغز لس فیصد وزن جوړوي، او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسی. ورپسې راځو د مغز ساقه. مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورد کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس چې کوي کنټرولي، چې تر کوچني دماغ لاندنی برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي، د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه چې کیږي کنټرولېږي. ورپسې راځو شوکي نخاع. شوکي نخاع چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورد په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخاع چې د هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې چې کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي، او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخاع چې د هغه دوه ډوله پکې کې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې دي حسي دي، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخاع او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپل په دوه ډول دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روږدي کېدو اغېز چې دي، مثال که چیرې الکول کوم کسان وویشي، هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنې د ساينپس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي وی د خرابېدو لامل کیږي. دا زموږ نن موضوع اخیری برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پښتنې لرو، دا درې پښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د ساينپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال د لوی دماغ اساسي دنده کومه ده؟ دریم سوال عصب د څه شي مجموعه ته وایي او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي دی؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بس. شنو غلاست لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جنټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه مشتره پاتې دي، او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو ویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جنیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي، لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ دا کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کې دوه څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه د رنگونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځوالي و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځوالي او صفوالي په نظر کې نیوي چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا یو ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پالتو ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصه د مور او یو هم د پلار څخه و نوی نسل ته ورکول کیږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کیږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کیږي، چې جوړه جینونه چې بي دي هغه د الیل په نامه سره یادیږي. الیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او الیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا الیل، د ورشتان د رنگ د پاره جلا الیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي او الیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې کچيري موج لوړ قد والدين په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو چټ قد والد په نظر کې، مثال پلار جګوسي او مور قد یې چټ ووسي، د دوی کم نسل چې مثال من سره زی هغه چې دی اول نسل لکه څنګه چې ول کچي دی خالص جنونه کم جنونه چې و خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد ولاره زی، او کچيري خالص نه و بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب واخلي، نسبت واخلي، یعنی یو دانه به پکې کې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري، او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاس ته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رات کړنه. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کم خواص چې ښکار کیږي فزیکی دا ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کم چې موږ ته جینونه را ښکار کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې کچیر ز د ګل سپینوالی په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچنی پی پی او یا مثال ارغواني رنگ چې دی هغه په غټ پی پی او سپین رنگ چې دی هغه په کوچنی پی پی سره ښیو، اوس کچيري هغه کم نسل چې لاس راځي هغه ارغواني رنگ لري. دا رنگ چې ښکار کیږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره دیږي. که ارغواني رنگ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټه پیګانی اوسي چې هغه به د چیسه په نامه سره دی جینوټایپ. یا کچيري سپین رنگ ولري په هغو کې به دوه کوچني پیګانی راغلي اوسي چې هغه به موږ د چی په نامه سره یادو جینوټایپ. یعنې کوم چې موږ ته جینونه راشي، یعنې داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راشي، هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژن هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي. مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوس خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانی اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانی اوسي هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوه کوچني تیګانی اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل چې شي دی یو ډول دی خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنی تی په کښې کې راغلی اوسي، یعنې یو خاصیت یې په کښې ښکاره او یو په کښې مغلوب پاتې شوی اوسي، هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیې وایي. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیې وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مکمل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه یې دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نورځي. هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې وه هغه خپله خپل ځان ته وه، او قد چې وه هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالډ پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي، او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې و سپین رنګ دغه و ګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکښې کې پټ او ارغواني رنګ پکښې کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی و. څلور خانې ورکړی و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې و په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلی و، چې په هره خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ ده ورسره یو ځای کېدی. چې کوم نسل رامنځته کېدی ټوله څه شي وه غټ پی کوچنی پی غټ پی، چې هغه غټ پی پر څه شي و غالب و، او رنګ یې ارغواني رالی. چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه یې څه کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېری وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات وکړه چې هغه لوړ قد درلودی، دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که نه خالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره، دغه غټ قد د معلومول دپاره، د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه، نو په دې سره پوهېدی چې هغه چې دی خالص دی. او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم چې وی کوچنی قد، په دې سره پوهېدی چې هغه چې دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی، مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح واوسي او یا هم غلط واوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پیښه په نظر کې نیسو، ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسوو، د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه شي کوو، یو فیصله کوو. هغه چې دی موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو. مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله له یو ولیکو، یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې، او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې وګورو. مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو، هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوه شو چې احتمال وجود نه لري، یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري، هغه به موږ داسې لیکلی سو چې 0.0 ولیکو، یا هم 0/0، یا هم د سلنې په ډول سره 0% باندې وشو. او د احتمال د معلومول دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کیږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو، تقسیم یې پر څه شي باندې کو، د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کو. په دې سره موږ کولی شو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی، لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي، او دا چې و غالب و، یعنې ښکاره و په حجره کې، چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسولي، یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټروله، او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول، یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوي. په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په هغه کې نازکې رشتې، تاو سوي رشتې وینو، چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره دي، چې د ډي ان اې او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي.